کروموف چې کله افغانستان پریښود نو ترخه موسکا یې په شونډو راغله، هغه موسکا چې د یوه مات جنرال په څیره کې راڅرګند شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. اسدالله لودین ته غوږ دو چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشر مرستیالې د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کېدونکي چلند په اړه اندېښنه وښوده. کاملا هاریس وایي د هغه څه په اړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی، خو طالبان بیا ځان د ښځو او نجونو د حقونو ټینګښت ته ژمن بولي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو دا ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله نجونو او هلکانو ته د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. د ساینسي مضامینو لیک لوست او انګلیسي ژبې دا زده کوونکي د پکتیا درنه په یو خصوصي بنسټ کې چې زمزم نومیږي روزل کیږي، او دغه بنسټ وایي چې هڅه کوي د غوز د کوونکو شمیر زیات کړي. د افغانستان برېښنا شرکت او د تاجکستان د برق تاجک شرکت ترمنځ د 2022 کال د برېښنا د واردولو قرارداد نن لاسلیک شو. د کرکټ تر 19 کلنو د کم عمره افغان لوبډلې لخوا په آسیایي جام کې هند ته د 216 منډو هدف ورکړل شوی دی. دا مهال د هند لوبغاړي په ډګر کې دي او هڅه کوي چې دغه هدف بیرته پوره کړي. د هند لوبډلې تر اوسه 144 منډې کړي او 4 لوبغاړي سوځېدلي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پر حزب الله ډلې تور ولګوي چې د یمن له حوثي اغیانو ملاتړ کوي، او مسکو راتلونکي میاشت د روسیې ناټو شورا په جوړیدونکو غونډه کې په خپل ګډون غور کوي. د دې شورا د جوړېدو وړاندیز د ناټو لخوا مسکو ته شوی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس دوی منیوای پیلو. لمړی به لاند سپورتي خبرونه واورو، تر هغه وروسته دواونیز پروګرامونه.
د افغانستان د 19 کلونو ملي لوبډله هندستان ته 216 د منډو هدف وټاکه. تاس هند وګټو افغانستان ته د توپهنی بلنه ورکړه. افغان لوبډله په لومړی پاڼه کې د 4 لوبغاړو په سوځیدو 295 منډې وکړې، او سیالي لوبډله ته د 216 د منډو هدف وټاکه. د افغان لوبډله لپاره اجازه احمد احمدی شپږ اتیا سوځیدلې، لوبډل مشر سلیمان ساپی دریا بیا، الار نور ناصری شپږ ویش، او خیبر ولی شل سوځیدلې منډې جوړې کړې. اوس د هندوستان توپ وهونکي د افغان لوبډلې له لوري د ورکړل شوي هدف د پوره کولو لپاره ډګر ته ښکته شوي. هندوستان په 19 اورونو کې 100 منډې کړې او یوه وکټې له لاسه ورکړې. افغانستان خپل دویمه لوبه دوه ورځې وړاندې له عربي متحده امارات څخه په لوی توپیر وګټله. په نننۍ لوبه کې چې هر لوبډله بریا ترلاسه کړي، نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي. د هرات د مویتای ورزشکارانو په نړیوالو ملي سیالیو کې 9 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د هرات لوبډلې په نیمروز ولایت کې د مویتای نړیوالو سیالیو کې 3 د سرو زرو او په ولایتي سیالیو کې 3 د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. د خبرځای په حواله دغه سیالۍ چې د نیمروز ولایت په کوربتوب دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې 198 لوبغاړو ګډون درلود چې 18 له پاکستان څخه او 2 له ایران څخه وو. او د افغان لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق د پاکستان سوپر لیګ پر ځای د بنګلاديش پریمیر لیګ په اتم پړاو لوبه کې لوبیږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د ډسمبر په 12 نیټه پاکستان سوپر لیګ ته د لوبغاړو د اخیستو مراسم ترسره شول چې نوین الحق د کویټې کلایډرز لوبډلې لخوا په سلور کټګوري کې واخیستل شو. نوین الحق تیره ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شخصي دلایلو له امله د 2022 کال پاکستان سوپر لیګ کې ګډون نشي کولای، خو تازه بیا د بنګلاديش پریمیر لیګ ګډون کوونکي لوبډلې خلونه ټایګرز خبر ورکړی چې نوین الحق په دوی سره اتم پړاو بنګلاديش پریمیر لیګ کې ګډون وکړي. د بنګلاديش پریمیر لیګ او پاکستان سوپر لیګ د یو بل سره په ټکر کې راځي چې پاکستان سوپر لیګ د جنوري په 20 او بنګلاديش پریمیر لیګ د جنوري په 6 نیټه پیلېږي. له نوین الحق وړاندې فاف ډوپلیسیس، موین علي او سنیل نارین هغه لوبغاړي وو چې د پاکستان سوپر لیګ پر ځای یې بنګلاديش پریمیر لیګ انتخاب کړ.
د لوبو لميدان
سلامونه درنو اوریدونکو ستړي مشهید د لوبو لميدان یوی بلی اونیزی خبرونه ته مهر کله کوم د هیله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خه ابو هوا لري نورې کومي ورزشي لوبې پکې روان دي د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي سره په اړه خبرې کوو دا به هم واوري چې د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډلې په آسیا جام کې برخه اخیستې دي سیالي او ته څومره مناسب افغان لوبډلې ټاکل شوی د کرکټ یو افغان مینوال او څارون کې به په دیاله در سره خپل آند شریک کی او که وخت نو د چیندرو د لوبي په اړه معلومات درکړو دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلای شي لمک سره پات شي زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو لکوړاندې مو چې واوریدل پنګرهار کې د فوټبال غوړه لیگ سیالي پیل شوی په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي
اوس مهال پنګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوړه لوبډلو ترمنس سیالی پیل شوی چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالی به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي
حبيبي صاحب د دې سیالیو هدف څه دی یعنی د څه هدف لپاره پیل شوی دی
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې هغه بهترین آبو هوا د ورزش لپاره لري نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت مونیسو چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت لپاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي د ورزش اداره ک سیمایي سوداګر
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول هغه هم اوس مهال مرسته موږ سره نه کوي نو ډیرې دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبقې هغه سره موږ په اړیکه کې یو او د هغه په مرسته په معمولی او کم امکاناتو باندې موږ دغه سیالي په لاره چولې دي چې پیواز د هغه خطاندازي او د ورزنه او برخو کې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپروکیږي او دغه سیالي د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوې دي
حبيبي صاحب د روسي پښتني پټوګه کدار ته وای د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابر بلل کیږي نور کوم سیالي پکې اوس مهال روان دي
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړی دي چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیرې ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږه د ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړی دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړی ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غوړو ټیمونو انتخاب کوچه غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکي بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي وو د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو ترمنځ د آسیا کپ سیالي پیل شوی افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ لوبه د پاکستان په وړاندې په لوی توپیر باندې بایللې د دوهمه لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې باندې کوي خو پښتنه ده چې د دې سیالیو لپاره لوبډلې څنګه انتخاب شوې ده آیا فکر کیږي چې لوبډلې بعد د دې سیالیو اتلولي خپل کی دا او څنوري پښتنې مې د کرکټ له افغان څارون کی قسیم هلال کړی دی
افغان نسکلنه لوبډله د آسیا جام سیالیو لپاره نسبت ځوان لوبډله او داسې لوبډله اعلان شوې ده چې تر ډیره په ځوانانو باندې تکیه ده او مخکې ډیر کله نیوه کم دا و چې افغان نولس کلنه ځوانه لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي لوبیږي چې عمرونه یې زیات وي، خو دا ځلې تر ډیره دغه اصل په پام کې نیول شوی او لوبغاړي هغه انتخاب شوي چې عمرونه یې تر ډیره له نولسو کلونو نه کم دي. نو په لوبډله باندې رښتیا هم تاثیرات شته دی. دا لومړی ځل دی چې د دغې لوبډلې اکثره لوبغاړي بیرون ته ځي او ډېر کم داسې لوبغاړي دي چې هغوی دي په نړیواله سطحه باندې د افغانستان لپاره نمایندګي کوي او لوبیږي. نو ستونزې عموما په دغې لوبډله کې او د دغې سیالیو چمتووالي په اړه باندې موجودې وي، ځکه افغان نولس کلنې لوبډلې تر ډېره مشترکې سیالۍ نه دي ترسره کړي او د دغه لوبډلې د جوړېدو لپاره تقریبا 15 میاشتې مخکې یو ځل لوبې ترسره شوې وې. د نسکلونو ځوانانو د غوره لوبغاړو ترمنځ نو هغه لوبو نه دغه لوبغاړي را برابر شول او بیا د وطن حالات داسې شول چې تر ډېره لوبغاړي بل کرکټ هم لري پاتې شول او تمرینات هم تر ډېره ترسره نشول. که څه هم بورډ لنډمهاله کیمپ ترسره که خو په وخت باندې اماراتو ته زموږ نولس کلنه لوبډله ونه رسېده. په لوبو کې د بایلات عمده لامل هم همدا کېدای شي چې د غذایي له لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو ناشنایي او همدا ډول نو لوبغاړو سره په نړیواله سطحه د لوبغاړو لوبېدل او هغه هم داسې لوبغاړي چې ډېر کله نړیوالو میدانونو نه دي لوبېدلي. نو زما په اند باندې افغان لوبډله که همدا لوبډله لږ وخت په سیالیو کې ولوبېږي، په دې کې داسې لوبغاړي شته دی چې راتلونکي ته ترې نه ښې هیلې لرلی شو او بالخصوص روزونکي باید په دې باندې کار وکړي چې افغان لوبډله که په دې سیالیو کې نه ځلیږي خو ولې مخته باید له همدغې لوبغاړو چې له څو پړاوونو غوراویونو وروسته دوی لاره پیدا کړې ده په نړیواله سطحه د افغانستان د نوم د ځلونې لپاره، نو هغوی چج ته دي رسېدلي دي او په دوی باندې باید خواري وشي، دوی باندې کار وشي. زما په اند باندې افغان لوبډله په دغې سیالیو کې له نورو سیالانو سره ولوبي خو دومره به ښه نه وي لکه څومره چې زموږ تېر ځل نولس کلن ځوانان په آسیا جام سیالیو کې ځلیدلي وه او موږ د پاکستان په څیر لوبډلې په هغې سیالیو کې ماتې کړې وې او اتل ولیم ګټلې وه. نو زما په اند باندې لږ وخت به نیسي چې دغه لوبغاړي را برابرېږي او په نړیواله سطحه د افغانستان لپاره سیالۍ ترسره کوي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو، آیا کله مو د چندرولو بکړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړو نجونو او کوچنیو هلکانو ترمنځ ترسره کیږي. خدا چې دا لوبه څنګه کیږي پاړې زمو همکار نور معلومات درکوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویمې او درېمې خانې پلانواله او ګدواله یې په یوه اندازه، څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره و چلاندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پخه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ تبخې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي یا یې پښه په خط راشي یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. وروسته له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندی ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانه خې په کاغلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځانې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکلا آسمان خانې ته گزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب لاسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکلا په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي او اوریدونکو، آزادي رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 بجو پورې اوریدل شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه هلک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواک او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولای یا نشي شریکولای د خپل کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار پزړه وي هغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکو عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یې ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي. خب پر ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکي، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړی وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا دې هم کور کې خاطه چوم کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور رجله دی تکه کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کما زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونځ سره مخ و خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونځ ورته حل کړه خپلې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شې کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای. نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه سه مشکل لري، نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی. که مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکړي، کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي، له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي، نو ښه دا ده چې هغه برخم په پام کې ونیول شي، هغه ته سړی مراجعه وکړي. داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي او بیا د نورو خبره د کورنۍ له واسه وتلې وي، خبره مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوې دي. کنه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یو پیښه ته نشوې ده مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دی اوریدلی د فیزیولوژیک بحثونو له نظر وای چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه څه دي هر یو ضرورت ته که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه ته څوک چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دا محیط ترک وي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک د حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوا ته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخه به مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخه به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خو اوریدونکو د تانې څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ؟ او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 0.